ایده ای امریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه محو بدترین است.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبري اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتیدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دانه دی ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسله والو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرم ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چې ټیکی نن خبر ورکړ چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی څخه ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د جنوري په 14مه له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6مه وي. زیمبابوي او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی پڅپوکی اند دی خبرونه کوربه. له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې زیات شوي کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزاع کړې دي.
افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکیده دی، دغه هواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندي دوی شاوخوا څلويخت ورځې اوړي، د طالبان حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمول لپاره تیرونه له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې دغه هواد لاره سوداګرۍ کمه او نورې بدیل لاره او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډیر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانونه د افغانستان د منځنۍ اسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربېره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو رواني هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه پدریدلې حالت ته کچې هغه دوام وکړي په پام سره آیا یو ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیر پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخنوي هغه هدا قلته دغه هڅه رسولی شي. په دې اړه به خپل میلمنو سره خبري وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګړې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړې او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخوانی استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم لزان سره ولرو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 2 2 9. بیا تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 2 2 9. په دغه شمیره کولای شي چې ټلیفون راته وکړي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي، پښتنه لري کولای شي چې زموږ له میلمنو یې مطرح کړي. زموږ ټکنیکی همکار اشاره کوي چې د زموږ دواړه میلمانه لموږ سره وصل شوی دی. استډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. مخکې دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې دې چې استډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو. طالبانو له هند سره د اړیکو د پراخېدو هڅې پیل کړې دي. دوهم وزیر ده چې له نوې ډیلي څخه لیدنه ترسره کوي. طالبانو تل ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متوازن سیاست پلوي کوي. د هند په اړه هم دا خبره تل کړې ده، خو له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره آیا فکر کوي چې دغه توازن به ټکنې نشي؟
ګورئ، یو علت مخکل د نسخې تاسو پښتن ته جواب درکم. یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي برید پورې راورسېد، د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یاست چې په ورځ کې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، تا په کابل باندې بریډ سوچ دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل د طالبانو دغه اقدام په ارتباط د موازنه په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند د مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله دا موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربې ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړل چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباری وکړل. اوس د سوداګری او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته تللی. اسلام آباد به بیا هم داسې کوم یو عکس العمل وخی کنه؟
فکر نه کوم چې په ځی عکس العمل وخی، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنه وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی سي چې هغه ته لاس رسی ولري لږ نه به ګټه واخلي او وبه غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښيي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډیره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولې. فکر کوي چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېر بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کې
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي یا به یې تشویق کړي. اما د بل نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست ده، خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تېر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین و روزي د افغانستان د پاوز پروژنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفاده سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوی ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې و، فکر نه کوي چې دا به پاکستان طالبانو ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرځو که چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې چیرې پاکستان دا وګوري چې کابل ډیلی سره لکه تاسو ورته اشاره ده په هغه سطح کې یا په بل عبارت په ستراتیژیک سطح کې په روابط کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن، مومن صاحب تاسو ته درځو، د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې سانیزی صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبت جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیر درنت او با عزت مشر استاد ستانگزی صاحب ته او استاد درجوس خبرونه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور رساجه در خپل وطنوالو پر رسولې دي. ډیر مننه جناب نوري صاحب. راځم یو مقدمه ته، هغه دا چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه د اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خپل نه قصد هغه په دوستی کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګری لري او دا سوداګری د اوسنه د تقریبا د ډیر وختو سره د سوداګری شروع ده او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو، دا دوه شان دي او هلته زموږ ډیر افغانان اوسیږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې دا سی کار به ونسی چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅ په افغانستان کې دا سی موقع ورنکی مرشد په خپل د اسلامي امارت مشرانو سره د ټولو سره مرشد شینو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به دا سی یو موقع چاته په لاس ورنسی چې خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش دی چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیای جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د جېڅ خپل منافع شي چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي، انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه خطوسیر یا در هغه چوکاټ هیڅ اته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرئ ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولري چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري، هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري، موږ هلته صادرات لرو، دغه ځای څخه واردات لرو، زموږ حالت محصلین ژوند کې یو د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډي یعنی ګډ لین سره لرو چې پوله ده او پدې کې هم زموږ حالت افغانان ژوند کوي، کاروبار بده زموږ میوي هلته راځي، د دې میوي دلته راځي. دا چې مشکلات بله
راځم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزیر چې تللی ده نیو ډیلی ته، لن مهاله او اوږد مهاله څو غواړي کوم پلانونه لري چې هند سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره، په تیره بیا د افغانستان د تازه میوې لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابېږي نه، کېدای شي چې مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسېږي تر یو ځای پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم په خپل ځان کې خپل یافت لري. دا اوس د چابهار د لارې د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وکیږي، د بندر عباس د لارې هم صادرات او واردات کیږي، د اکینې بندر د لارې هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر د لارې هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر د لارې هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټول دنیا سره خصوصا خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورته وای لکه غد سار کې وادونه چې د اواتی وادونه چې لکه بنگلاديش دي مزدورات لرو چې د بنگلاديش سره خپل اړیکې تجارتي ټیک کو مزدورات لرو چې خپل تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګ کو مزدورات لرو چې خپل تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګ کو مزدورات لرو چې خپل اړیکې د پاکستان سره ټینګ کو مزدورات لرو چې خپل تجارتي اړیکې د مالدیف سره ټینګ کو دغه اواته اواته د بنگلاديش د ټولو هیوادو سره موږ نیپال دی په دوه هیوادو کې موږ غواړو تیزی سره خپل تجارتي اړیکې زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کوي ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمينه برابر کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش تاسو مخبرونه تخرغ لاست او بخی چې ډیر منتظر پات شولې مخکې د ستانګزي صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي د مومن صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او د چوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکېش را مست شوې دی طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي دغه دکټر تاسو په کومه سترګه ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم
یو بخې دغه هڅه ته مهرباني
سلامونه مومن صاحب ته تاسو تخنیکی همکارانو ته ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي زه فکر کوم چې دا به د پاکستان لپاره دیو اقتصادي فشار اساسي نقطه وي ترڅو په خپل اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي او د گاونډیو د سیمه هیوادونو د پارا یو اقتصادي زهر ده او په د پینزوس کال مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ اما اوس هغه د پینزوس کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده لدت عمله زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولاتم د بدلیدو په حالت کې دي 50 کاله تکرار ان وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش صاحب که پاکستان دغه کداغه مجبوریت تاسو وای پاکستان وای چې دغه لارې بندې دي سوداګری ز لارې ګټه افغانستان ته رسیدي موږ لپاره مهمه نه ده دلارې د تل لپاره تړلې وي د موږ لپاره مهمه نه ده ولی
فکر کوم مهمه ده دا یو اساسي تبلیغات دي چې دوی کوي که مهمه نه وي تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب لاهور اسلام آباد د غټو شهرونو نه راوخلې چې د نرخونه د اوبو د حبوباتو د تیلو د غازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سی وی که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره اوفت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته وی چې ماته مهم نه دي آیا دا مهم نه دي
بل
تحلیلات او بل نرخونه او دغه کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده
کراش بیته ده هند
تبلیغات کی د دروافي ز فکر کوم چې هیڅ کله نه دی دا دی حقیقت نه سترګې پټول دي دا د 14 سره څرګندونه کړی چې هغه خپل یو نظامی سړی ده نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ پر کړو باندې در سر خلاص نشي دا و د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوون کیږي دا بحث بیا شاید او تاسو یاد ولرئ ورسره ز فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجا د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګا څخه ووزي او دا وتل به مشته یو تاريخي اقتصادي فرصت وي ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا وڅلويشت یا تڅلويشت کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول لارې هرڅ سره بند شول هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیل لارو باندې فکر وکړي متحد شي سره او اقتصاد انزوا ته پټه ولاړ نسی لا پرمختګ وکړ. وس دواړه هیوادونه ډیر قوی له دوی فرصتونو استفاده وکړه خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې موږ خو حتی د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارډ ډالر صادرات لري، نو 350 میلیارډ ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملي دی. په دا ورستو څو لسیزو کې د افغانستان پر لپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې ک د ظاهر شاه د وخت نه را پدی خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړه د داوود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې ورسته اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولای شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او پدیر نور برخو کې د پانګونې زمينه برابر کړی او خپل راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره تر کومه حد پورې زیاتول شي چې هغه د دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانون کې دریز ورکړي.
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار وو د دې لپاره چې د اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه یې څه دي. په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګ و. اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې ده هغه پاکستان. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند په خوا هم د لیوالتیا شوله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت په خپل خاوره کې او همدارنګه د دوست او دشمن لپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېر واضح وي چې متاسفانه په څلورو لسیزو کې دغه حکومتونه ونه شوای کولای هغه خپل ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک دی او بو د مدیریت لپاره قراردادونه د هند
سره ولري. مننه.
دوه مسله دی وچه میوه موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېمه موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه. په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره یې مرستې شي سي هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کوي تر څو راکړه ورکړه بیلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی او نظام هڅه کوي چې کسر د بیلانس تنها د سیمه ییزه په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بیلانس په نړیواله کچه تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیانو اغه زیات رښت تولیدات
مننه نوی مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې اونې ز خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کو چې له اسلام اباد سره د کابل په اړیکو کې د کلکېشت په پام سره د طالبان حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي. یو اوریدونکو بر واخلو مهرباني ځان راو پیژنې لکوم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم اج تو خیر مستاسی همیشه نه او دایمه اوریدم کی د زابل ولایت شاجوی ولسوالی ستاسره پالیک
تو حساب خبرونه ته خره غلاس کوم بحث تر اوسه پورې اوریدل کوم پختنه ل میلمنو لری مهرباني
بلی یو نظر لرم او یو پختنه لرم نظر خو می داده سی پاکستان هیڅ کله موږ دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی زه ډېر کم وم په سردار داوود حکومت د دې له لاسه نسکور شي بیا یې خلقیان نسکور کړو بیا یې مجاهدین رامنځته کړو خو پر ترتیب 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 تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي اوسې موږ په افغانستان کې د اسلامي عمارت طالبان یې حکومت دا به د دوی څلورمه یا پنځمه صوبه وي خو هغه دوی ته خپل نیت نه ور ورسېدو طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دوی چا قبوله کړي او یا خاوره چاته ور تسلیم کړي نو دا اوس طالبانو ته دی هېڅ پلمه نه لري بس کله لارې پر باندې کې
تقریبا اوس په دې باندې ډېر خلک پوه دي پوښتنه که مشخص وکړې له میلمنو مهرباني
ما په دا دونه وخت کې دغه علاقې خیر پوښتنه نه لرم نیکو
مننه ډېر زیات بل اوریدونکی مهرباني د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام وعلیکم السلام څوک وکولکم زموږ تماس نیولای
خدای دې خوشاله کستاسې مل شنهم ردون کې عبد الحیدا تعالی د هلمن ولایت څخه
اته سپ خبرونه ته خره غلاست پښتنه لمې هلمنو لري
خدای مو خوشاله کې سلام نستاسې مل منو ته ما زما پښتنه و نظر دغه دې تکل سم مترم چې وسل مثلا د غزمج د افغانستان کوم استاد چې تللی دی مثلا هندستان ته دې ته موږ په نیک پال باندې ګورو خدای پاک دې وکړي چې دغه مرده تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي او بل د پاکستان سره لکه چې توخي صاحب چې ول پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نشي کېدلی زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاس د خدای دغه مرده تجاران په میلیارډو میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه بعد د هندستان سره چاره کم کیږي هر کم کیږي دغه د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د میوی مثلا داو چې میوی مثلا لندی میوی د هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم د تجارت تم نه ست موږ د خپل حکومت دا غواړي چې باید د غاړي کې د هندستان سره برابر
شي مننه بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به جواب شي ان شاء الله
دا مخشاله کبه مننه شخص مرول
مننه یو بل اوریدونکو هم شته دا به هم راوخلو مهرباني ځان راو پجنې لکم زموږ تماس نیولای ازادي راډیو ده مهرباني
السلام علیکم تعالی السلام ورنا زلی راځي ټول اردن کوم کار سلام ورکوم په دې کې د ډیر خوشاله بیا
ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو که بحث مو اوریدلې وینم د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو حادثو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخې کړي د پام سره چې پاکستان سره په یو کړکیچ کې راغلي دي څه فکر کوي چې دغه حادثه به کومه نتیجه ورکړي
مننه ژوند دی وسه نو ان خو نو خپل کوشش کین نو دا وینځه
بله غغمو پر کیږي قطه کیږي لدی اوریدونکو سره مو تماس قطه شو رازو بیر تخبل بحث پسیمه که ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شویده په کابل که د نندارتون که هم د پاک د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونده ډیره زیاته ده یو حیات هم راغلی او په وروسته کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ په هواری کې منځګړیتوب وکړي د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی ایران هم هڅه کوي چې کولی شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تیره د کراچۍ د بندر د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخکې دی چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانکزي صاحب نظر پوښتلی د ستانکزي صاحب څرګندونې به واورو
په
پاکستان په دې ورسته کې چې له کابل سره اړیکه خړې پړې دي، ډېر ځلې دی زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وایي ورته وړاندیز کړي چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي او دغه راز ننو پرون د روسیې ویلي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې چې روسیه هم حاضر ده. خو کرا شو د ایران د منځګړیتوب موضوع ته ایران او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو کې لوړی ژورې په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندولا ډلې د بلوچ بلتون پالو چې یو بل اهداف دوی په نښه کړل، یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوئ چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځانته ځانګړي ګټه لري. دغه جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درو، دغه د بلوچ مسله ده. د بلوچو د آزاد غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده، او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپ مسله نه وه. د دې لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي، هلته د ایران د بلوچستانو مسله مطرح کېږي، نو ایران به کچېرې ډار ولري له دغه مسلې نه لري. اما کچېرې اقتصادي مسایلو ته پاملرنه وکړو، د مال نظره ایرانیان دته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګونې چونې لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې له پاکستان سره دا صفر تر ټیټېږي، نو افغانستان مجبوري ده چې نورو خواو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا منځګړیتوب به څومره صادقانه وي دا به لږ تر شک لاندې وي، اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي راځي. هغه د لپاره دی چې بې ثباتي د دوی لپاره هم ګټوره نه ده.
بله مومن صاحب، د ستانیزی صاحب څرګندونه مو واورید. مخکې دی چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړی، مخکې د توخی صاحب ویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلی، اتل صاحب ویل چې خدش هند ته له دغه سفره ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې تاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکړي، بیا به ورسره د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا هغه ظرفیتونه شته؟
نن به تلاش تاسو شنه وی را دی خپل احترامات او سلام نور تاسو علیکم جناب درن دوست تاسو. د واشان چې ډیر مهم دی، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر ک لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه سو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمن به دا کیږي چې تجارت په سبيږي، کاروبار په سبيږي. د تاریخو سابق ته کړه د کتاسي نور مملکتو ته غوړي چې په 1900 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي، اول بیا هم یو د بل خپل تعامل پذیري کړی ده او یو میسته کې نستل دي، او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیروتنی او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس یوشه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې عقیده یم د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنی په دغه کې راغلی وی چې نن لار باندې ده او نن لار اله ده، بیا د مرستي بیا شېری ده توانوند کې جوړي ارزو دغه د اوس په اړه کې چې د افغانستان د اسلامي امارات د اقتصادي مرسیال جناب محترم جملا صاحب ک تاسو دغه خبرې او دغه د سوره چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دوار ترپو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام تجارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبب بند نن زمر د میوه وخت سبا د دې میوه وخت لار بند، نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات تل وړو یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د پاره مشکلات پیښ کړي. نو لهدازه دا زما خواهش چې هر هغه مملکت چې د جید وړ مملکتو او د عامو مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پر اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي یا په چې دا وکړي. ولې فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غلانجه کې منځګړیتوب وکړي؟ د په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ور نه کړه. هغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تیر بیا د سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولی.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو شلو بغاړی شي په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګه درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران نه افغانستان ته، د افغانستان نه پاکستان ته، د پاکستان نه افغانستان ته، د افغانستان نه ایران ته، دا یو ښه مثلث، اقتصادي مثلث دی. اقتصادي مثلث په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي، نو ایران کوشش کوي چې د منځګړیتوب وکړي. نسبت د ترکیه او قطر نه به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دی. د واخان لار ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل شي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره قوي ستراتیژیکه ترانزیتی لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او اواید ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي. چې دا هم د تکمیلی دو په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبی آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګه تاجکستان، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او دغه هیوادونو ته
افغانستان لاره نه واردېږي. همدلته تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم. د خبرې تازه اوس راتلم چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګری زیاتی کې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. رازم دیته مخکمه پم دې ارتباط باندې چې د لومړزل لپاره د تاجکستان یو رسمي پلاوی کابل تر غلای دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګي صاحب نظر او پخت البته تریو می پختل د بوورو د طالبانو حکومت چې اوس هڅه پیل کړی دی غواړي چې د اقتصادي او سیاسي روابط نسیم هیوادونو په تیر بیا د گاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغه ته پراختیا ورکړي، او هم د افغانستان په گاونډ کې تاجکستان د شپه د تیر طالبانو په څباندې څلور کلن واکمنۍ کې په طالبانو ډیر لګیدل دی حکومت. خو په ورستیو کې یو هیات راغی کابل ته، د دغه هیات د خبرو زیات مهم جزئیات نه دی را برسېره شوی. وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړې دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره خو فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي.
کاملا دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلخره د مرکزی آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه او په دې توګه ته متوجه شو چې کچیر له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان یې لري په افغانستان کې هغه یې لاسه وځي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې روسان او ښایي تاجکان تشویق کړي وي چې له طالبانو سره خپل روابط نږدې کړي. درېمه خبر دا ده چې تاجکان بلاخره په دې حقیقت پوه شوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده او بل دی واقعیت نه نکېږي. بنا نه یوازنۍ لارې دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي، له طالبان سره روابط ولري او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزی آسیا هیوادونه او روسیا یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نه شي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي، او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړی چې هم په سیاسي سطحه دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلار صاحب، تاسو ته درځوست فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولی و اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی، دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې حد کې و چې مختلف خندونه راو پاره وی حتی تر شانګهای غونډه او بریکس پورې، مګر دا ورته ثابته چې د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده او نظام کلک دي په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نسته، د تروریزم تهدید ورته نسته، مذهبي تهدید ورته نسته، پولي منظمې ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپل شتون نه لري. په دې اساس باندې د څلورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کړو، بل اخره خپل سرت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. د دې په اسانه کېدو سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پول لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکړه، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي، ای خواتم باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردي ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي، او کولای شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیره ګټور تمام شي. دا هغه ګټي دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسیو کې نغښتې دي، او باورمن یم چې دواړه طرف رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریدورونو د شمالو ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لار پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولای شي؟ او که لکه اوریدونکو ته وایي چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، او خپل افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دي؟
ډیر مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا قطعه شته د افغانستان تقریبا دوست هیواد پاته سوی دی. لکه مخکې چې درنو دوستانو ورته کې اوس دا د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې، ټولو ته دا ثابته سوی ده چې دا افغانستان دغه وسنۍ نوې څلور کلنې پالیسي دی چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې د اسمو لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، زموږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چنت نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په څلور ساعته دی کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي، او هغه کزه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترين لار هغه د افغانستان د لارې ده. کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي، دا به دې ته یو نږدې ترين لار وي د ترانزیت په اړه کې. پر امنه لاند او ارزانه ترانزیتلار افغانستان کولای سي، او دا تقریبا تاجکستان دا درک تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نو مېشګاو ما د دې جناب وزیر صاحب تجارت وجدي هغه ډیر خوشاله سو چې ویل د نو ماته ویل چې والا د تاسو حکومت دې دا خو یو ډیر ښه حکومت دی. بیا سهار پر چایو هم دوباره موږ یو څه مجلس سره وکي، په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالتای افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم او وسم د دې لیوالتای د جنوبی اسیا د ټول ملکونو د خصوصا تاسې ازبکستان او ګوري چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولر دي د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخه ډیره خبره وکړه چې باید موږ د افغانستان باید په ټولو شانو کې نجده ونه نیسو او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي څو چون افغانستان لکه مخکې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه د افغانستان اوس یو باثباته مرکزی کڅه د کرنسی د نگاهات خره واخی افغانستان یو باثباته کرنسی لري زه تاسو ته دا خبره درښتا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته نو تاسو وګوري چې په سلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي ما دا په کرات مرات ویل د دولت په ننګرهاري او مصاحبه ما اورید لغه ویل چې څه ورل ټول طالبان به ماته پر لاري ویل یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه نو او هم که د استنبول څخه راځي که د ازبکستان څخه راځي د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو افغانان ویني چې ډلې خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی پر دولت باندې زه وایم کچيري د سیمې هیوادونه کچيري منطقوي هیوادونه خپل په پالیسیو کې تغیر راولي دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته شي د افغانستان څخه افغانستان
بله
د 30 میلیونه یو هیواد چې هم صادرات ته ضرورت لري او هم واردات ته ضرورت لري او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم کچيري منطقوي د منطقي هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي
اما نن مومن صاحب د سیمه دی یو بل گاوند مهم دی مهم گاوند چین په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو د چین په اړه باندې هم د غوسنی کلکچ کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولی په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر پوخ دغه به واورو وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري اقتصادي سیاسي پنګونه وکي په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچیر دوی وزي چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی په نړیوال سټیج کې دی یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړي افغانستان څوک نه لري چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډیرې ګټې لري په افغانستان کې پنګونه کړې ده له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري
ګوره اولنی خبر دا ده چې چین د بهرنی سیاست قاملره او کوچین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسبات کې بل خو نه کوي طالبان سره د اړیکو مسله وګوري چین یو د هوادونو کارلمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه او د طالبان سفیر په بیجینګ کې ومنه او د په لوړه کچه مناسبات سره تامین شول خو زه فکر کوم چې د سړک مسالې چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه علت دا و چې تاسو محترم اوریدونکو په یاد وي څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د یوې په ارتباط باید مذاکرې شي فکر کېږي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او تورېستي ګروپونو چې ویل کېږي په طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري د یوې د محو کولو یا ورته سیمېدلو غوښتنه کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبان دې ته مثبت ځواب نه ورکړي دا موږ ورځ نه راو به چړيږي یو بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستانی طالبان ورزنګ څو واره په چینی ګټو باندې په چینی اتباع باندې کو د بلوڅو بلتون وختونکو څو حمله وکړي چې پاکستان هم ممکن چینایان ته ویریږي د تر شای طالبان حکومت ده. یعنی په دې معنا چې پاکستان په دې کې په دې لریوالي کې مؤثر رول لري. اما په بینالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده مثلا صاحب چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواری ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لرې نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زموږ په ګاونډ کې پروت دی، د دې حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ییز اعتبار لپاره، که دی په دغسې مسایلو کې په چوس افغانستان او پاکستان په دغسې کړکېچ تر دې حده پورې رسېدلی، خپل رول ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې آیا له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډېر له دې نه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس ور اوږد کړي افغانستان؟
دوه نقطې دي. اول خو دا ده چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري. چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران را په دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا درته ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا هم په همغه لړۍ کې ده. سره د چینایانو، د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم، تقریبا تېر تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله له بلې خوا نه نه غواړي چې په اسلام آباد پورې ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب د استانګزي صاحب څرګندونې مو واورېدې. آیا چین رښتیا هم همدغه یو سیاست غوره کړی، او دا سیاست یې څومره د سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی، او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
بلې، فکر کوم چې استانګزي صاحب پر ډېره حده پورې ښه معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال کړل. ولې؟ د چین څخه پاکستان حدودا 1.1 میلیارد ډالر پورې وړی ده، چې هغه سهم هم د ایم آی ایف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول، پاکستان اوس ځواب ورنکو او پړی په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته شوله، او ورسره سیپک دغه سپاتې سوله بې سرنوشته، او پاکستان نه هو ورته ویي نه نه ورته ویي په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي، دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالېږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوسول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ییزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نمومي، نو ښه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو، او هم به خپل پروژې تطبیق نکو، او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړی وي، په شاک ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نه، د فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی، او بل چین دی. نو دا کولی شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیر ښه رابطه ده. سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په 4 کال کې یو ورځ ویزه نه ده ماتله کړې، د ویزې را کړې دي، او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدرتوي، 15% د افغانستان واردات چې دی هغه د چین څخه دی، او زموږ ډیره بخښه صادرات چې دی جلغوزو صادرات او سرکار زموږ شکرپاره ریحان ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دی. او چین ته ځي، چین د دې حقیقت څخه څوک سره ګریس پټولای چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت دی،
یو د خلرو مومن صاحب مېرمن،
او د افغانستان مهم دوست دی او همسایه هیواد مو دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې، زما په فکر چې د چین مهمې ګټې هم په افغانستان کې دي. نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي، نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نږدې در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور تلار لار پیدا کو، فکر نکوم چې چین هم پدې کې ز فکر کوم د نارامۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانگزی چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخ مونږ سره شریک کړي وو. له تاسو درې وړو مننه دي. ازادي رادیو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه وه چې مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه.